درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام انا نکله و احترامات مکول کی کتنه من غولری سکون کو زه پرشنا غم خور یم سره به هم تاسو ټول تشرف واس پم ما د دول سم ټوګی جغرافیه مضمون شپاره سم لوسته هله د چاس ټول کتنه من غولری سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری او د سایه چمه په تنوی درنو سکون کو لک سرنګ چی تاسو ټول په هیجین نن رزم راست تاسو د شپاره سم لوسته نو هله د چاس ټول کتنه من سکون کو د تیر ورځې لوسته په پراو د کی ټول سره کړی وو سری او نو لوسته په عمل کې ولري کتنه من سکون کو نن رزم شپاره سم لوسته سم لوسته سو درځه هدف عبارت دی له پوسټ پنری کې دوی موبایل او ټلیفون درې امپیکټس پنری کې اټسلارم انټرنیټ او ایمیل پینځم د سپورمکیو شبکې دا هغه د پینځم مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ رافت تاسو پلس کول ولو په حق لبه په بشپړ توګه سره معلومات لاسته راو نو هله د چا ستور کډر منځ کون کې د لوستر پای پر سره معلومات یو کری او یو څه ساکري خو جوړ للی د کون کو د لوستر پای په شبو کې لمړی موږ رافت تاسو پوسټ پنری کې پیژنو چې پوسټ پنری کې څه ډول کیږي او سره ول ګټه څه کیږي ورو کډر منځ کون کو کچېری موږ رافت تاسو تیری یا هم په خاني منو ته پام لرنه وکړو نو د نه به حق له مرته تاسو په هیجو چې په بخانی زمانو کې هم په تیر نړۍ کې پوسټي سیستم موجود نه و چې هغه پوسټي سیستم په دې ډول سره و یعنی د چې وړ کوم پالیتنه چې بدی سره تر سوال هغه کې لري د چین هیواد او مصر او یونان او افغانستان او هم روم هر هیواد شو په دې ټول هیوادونو کې بل حیوانات او الوتونکو څخه په ګټه اخیستنې سره لیکونه او پیغامونه په دری په واسطه سره انتقالیدل چې ورسره د هغه څخه بیا مختلفې تغیرات پکې شهدار لاله چې دا پروسه چې و په هغه وخت کې ډیره ځنډنۍ و یعنی کله چې بدی یو لیک دی وسیم څخه وبلی سیمه ته انتقال وي په هغه وخت کې به نن ورځ بدی میسج ولیکي یا هم دغه لیک چې بدی ولیکي په هغه وخت کې به کله چې بدای شخص په پلیټوګه سره یې هم د حیواناتو په واسطه سره چې بیا د لیک تر غځې پر رسوي تقریبا میاشت دوه میاشتې او حتی قلب هم وخت نیوي چې بیا بدی ته د هغه لیک بیرته پیغام راستول کړي نو دا په پروسه چې بوه ډیر رزنت نیو خو ورسره دا پر مختګونو پراتک سره کله چې په اقتصاد کې پر مختللي شغلونه را مې سره له او د پوسټي خدماتو په واسطه سره یې خپل ارتیاوی د اړیکو په برخه سره مخې ته ولاړل نو دې ټول په خپل ارتیاوی د خدماتي وسلاتو یې د پوسټي خدمات په واسطه سره پرکولې چې په دغه وخت کې پوسټي تشکیلات نیم دولتي وو او د منځنۍ پیړیو تر نیمایي پورې دوام کوي خو دا کار شو په کرا شکل سره تغیرات وموندل او په لږ وخت کې زیات پرمختګ وکړل چې په اتلسمه میلادي پیړۍ کې پوسټي ساحه چې وو زیات پراخ شوله او یو کول سپي چې د اړیکو یو باوري وسیله په توګه سره وپیژندل شي او خلکو ته د هغوی لیکونه وسپاري نو کې وادونه په خپل منځونو کې د پوسټي تبادلې لپاره دوه اړخیزه سراسري موافقنامې لاسلیک کولې چې دغه موافقنامو په واسطه سره به کله چې بدی لیکولې کې مثلا دی به یو لیکولې کې یا به هم یو پارسل دی ویسی می څو بلی سیمه تلیږي نو هغه شخص چې به دا پارسل لیږي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي او هغه شخص چې به بیرته دغه پارسل تر لاسه کوي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي چې یعنی ما دغه کوم پارسل چې تاسو سره استول و دمه تر لاسه کړی دی د دوه ترمنځ ما یو موافقنامه و چې د اعتبار په توګه سره به کار سره تر سوې چې ورسره د هغه څخه د لمړي ځل لپاره درنو ځکون کو د نړۍ د پوسټي اتحادیه د ټولو پر مخلولو کې وادونو ترمنځ اتلس او 18 میلادي کال کې د المان یو د پوسټ ادارې کارکونکو هرنر په واسطه سره تر حاصله او خپل دولت ته وړاندیز وکړل چې دغه طرحه باید یو کانفرنس لري چې د دولتونو استاذ ته د استاذو په ګډون سره ټول کسان باید وجود ولري چې به حضور باندې وسی او روس د هغه څخه ټول ته اوروپ پیژندل شي نو بیا په 1300 میلادي کال کې د سپټمبر د میاشتې پر 15 نیټه گیویشتي ودونو په دغه کانفرنس کې ګډون وکړل چې دغه کانفرنس د برهند مهدی په نامه سره یادېږي او دغه لاسلیک شو کله لاسلیک سو نو موري پریکړه په حقیقت کې د پوسټي اتحادیې بنسټ ګڼل کېدل کله چې دغه پوسټ له عمومي اتحادیې سره ډیر سو نو په هغه وختونه کې ډیر زیات شمیر نور هیوادونه هم سره یو ځای شول چې د پوسټ د نړیوال اتحادیې په نامه سره ونه مو شول چې په 1999 میلادي کال کې د دوی د غړو شمیر یو سلو نه اتیا هیوادونه ته ورسېدل او هم تر نن ورځې پورې دغه د پوسټ کوم پروسه چې د جریان لري او خلک قرباني باور کوي نو خو ځکه کوم کو تر دې دمه پرې مرجو تاسو پوسټ پر نړۍ هو پیژنې و سم د لوست راتلو کې به تر ازو چې په دې بحث کې به مرجو تاسو موبایل او ټلیفون اپشن چې موبایل او ټلیفون څه ته ویل کېږي که در مونږ د کوم کو د چې مرجو تاسو په هیجو موبایل په اسري ټکنالوژي کې ټلیفون یا هم موبایل په ډله ایز رسنیو کې یو لړ ډیر مهم او اړیکو له جملو څخه شمېر کېږي چې له هغه څخه مرجو تاسو په جغرافي مسایلو کې د اړیکو د نیولو په برخه کې د وسیلې په توګه سره ګټ اخلو یو لکه مثلا مرجو تاسو د ځمکې آب او هوا اقلیم معلومول زلزلې او لګیدنی همدار دارنګه سیلابونه سوداګریز او اقتصادي معلومات لاسته راوړل المریض هم شمسي نظام پیژندنه دا ټول مرابطه کول سو د ټلیفون یا موبایل څخه به ګټه اخیستنې سره کول سو چې دغه په باره کې معلومات لاسته راوړو نو یو هغه ځکهونکی چې غواړي د اوسمه کې د جغرافي جوړښت په باره کې هم د هیوادونو د جغرافي جوړښت په باره کې معلومات لاسته راوړي دغه د باره د اړینه ده تر څو د موبایل د ټکنالوژي سیستم سره باید آشنا اوسي او موبایل څخه باید ګټه واخلي همدارنګه کدرمن او ګلالي زده کوونکو موبایل یو له هغو وسیلو له جملو څخه دی کوم چې د لومړي ځل لپاره د ګرام همبل په واسطه سره موبایل په 1300 میلادي کال کې د اختراع شوی دی چې د یو بي سیم په توګه سره و یعنی موږ تاسو ویلی سو چې دا موبایل چې دی یو له هغو وسیلو څخه دی چې مهمه وسیله ده یعنی کله چې د ګرام همبل په واسطه سره لومړی د موبایل اختراع شو نو د انسانانو ژوند کې لوی قدم و چې وروسته بیا بي سیمه ټلیفون چې و هغه په خپله د دې اختراع شو په 1990 میلادي کال کې لومړنی اختراع و چې دغه پیغام د ګولیمو مارګونی په واسطه سره له اروپا څخه د اطلس سمندر څخه هغه خواته د مخابره سو او دغه ازمایښ وشوتل چې د رادیو سپو په واسطه سره اړیکو نیول امکان لري چې دغه عمل د شپاخي پیغام د لښلو فایل دی چې لیو سړی څخه او بل سړی ته د کوچنی ماشين په واسطه سره انتقالیږي او په لیرو واټنو او فاصله کې مرته کول سو پیغامونه یو بل ته ولي شو همدارنګه درنو قدر منځ کوونکو په نړۍ کې دا کوم اختراع چې و د موبایل د یو لپاره مختلفو اختراعګانو له جمله څخه و چې د خلکو ترمنځ واټن او فاصله راکمه کړله د دې تر څنګ درمن ځکونکو د دویمې نړیوالې جګړې څخه ورسته ډېری اړیکه او چټکی اختراعګانې رامنځته شولې چې اسري ټلیفونونه د زرګونو ټلیفونونو ځای ونیول ملګرو ملتونو په 1900 میلادي کال کې به پری مخابراتي جوړې کړلې یعنی د هغوی مرکزونه جوړ کړل د ملګرو ملتونو نماینده ماک برانچ لومړی پیغام د پاریس له یونیسکو څخه د ټولې نړۍ هیوادونو ته خبر کړل چې په 1928 میلادي کال کې د ترانزیسټور اختراع د نړۍ د مخابراتو په برخه کې زیاتې اساتایو مې استقرالي او زیات شمېر کسان یې وکول سپ چې د موبایل څخه استفاده وکړي چې دا موبایل شته په خپل یو لپاره مختلفو وسیلو له جملو څخه شمېر کیږي چې نن ورځ په زیاتره کچه سره انسانان له موبایل څخه استفاده کوي او مختلف معلومات د موبایل په استفاده سره لاسته راوړي نو کدر من زکون کو تر دې دم پر مرتاس موبایل و پیشندې او د حقیقت څخه د ګټې اخیستنې په حق مو معلومات لاسته راوړل اوس هم مرتاس رسو د لرو سترون کې برخې ته چې په دې برخې کې مرتاس پاکس و پیشن چې پاکس په نړۍ کې ستوي کې پاکس درنو زکون کو هغه ماشين یا هم هغه الدا چې د هغه په واسطه سره مرتاس کوول سو پیغامونه په لیکنې باندې سره ولیکو مرتاس وایلی سو پاکس دې درنو زکون کو د جغرافي په ټولو څنګه یو له مهمو اړتیاو څخه یو هم پاکس دی چې ګټه اخیستنه د هغه په واسطه سره پیغامونه لیري او نږدې سمو ته استول کیږي او مرته کول سو یره نږدې سمو ته د پاکس په واسطه سره پیغامونه یې هم لیکونه ولې شو چې له پاکس څخه ګټه اخیستنه د اړتیاو د حقایقو او د مستند کولو لپاره په جغرافي او نورو برخو کې ډیر اساتیاو رامنځته کړی دي چې د هغه له جملو څخه مرته سویلې شو چې د هغه له جملو څخه یو په خپل صنعتي برخه د سوداګرۍ او تولیدي وسایل د صادرات او واردات یو د سنور برخې چې موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستلی شو همدارنګه کډر مونږ د کوونکو فاکس نوې ټکنالوژي چې د په 1900 میلادي کال کې د ریچارډ نرجر په واسطه سره اختراع شو او لومړنی پیغام یې د نیویارک څخه لندن ته واستوه چې وروسته د هغه څخه په 1920 میلادي کال کې د ماشين په جوړښت کې د اجزاو کې د سمون لپاره بدلون رامنځته شو او نور پرمختګونه پکې کې مېستر راوړل او همدارنګه د فاکس لیکنې پیغام د انتقال وسیله ده چې د کاغذ پر مخ باندې مرابطه ست لیکنی پیغامونه او ریپورتونه مرابطه ست دي کې او دغه ماشين د نن نه نه بس یا په 100 ثانیو کې یو ټاکلي ځای ته رسي مثلا د یو واده څخه وبل هو ته په کاغذي ډول سره مرابطه ست پیغامونه انتقال یې چې پاکس میخانیکی وسیله ده چې د هغې په واسطه سره اطلاعات او اسناد په لیکنی ډول سره د یو سند په توګه سره انتقال یې او د پاکس ماشين له اختراع څخه وروسته تجارتي او صنعتي اسانتیاوي رامنځته شولې چې د هغو اسانتیاو په واسطه سره په تجارت کې او صنعت کې مختګونه مېسترالاجي چې پاکس نه وځي په سوداګري او صنعتي موضوعاتو کې یو له مهمو موضوعاتو له جملو څخه شمېر کیږي بلکې په مصنوعي سپور مکی کې هم ورته کار اخیستل کیږي چې محرم اسناد او نیوي کشفیات لازمي کې څخه فضا او له فضا څخه زمکې ته لېږدوي نو الحمدې عمل څخه مو راوته سپور ویلای شو چې پاکس له ډېر له ایزو رسنیو څخه دی چې د هغه په واسطه سره شخصي او رسمي پیغامونه سوداګري تجارتي همدارنګه ارتباطي پرسونل د ټول حقوقي او صنعتي معاملات او د سنو شتي په لاندې وخت کې مرته سولې او نشي سموته استول سوال 3 کټ اخیستل شو نو درنو زکون کو تر دې دم پر موږ تاسو فاکس و پیژن دی وسام د لوس راتلون کې بهر ترازو چې پر بهر کې موږ تاسو انټرنیټ او ایمیل پیژنو چې انټرنیټ او ایمیل څه ته وایي کیږي لکه څنګه چې موږ تاسو په اوسنی اثر کې ژوند کوونه موږ تاسو د انټرنیټ او ایمیل سره آشنا یو او د دې کلمې په حق معلومات لرو خپل ډول سره ویلې شو چې د مخابراتو ډېر نه وي وسیله انټرنیټ او ایمیل د چې د جغرافي او نور علومو د ژوندانه په نور برخو کې ځانګړې ځان سره تر رسیدي او په یو پرمختللو ډول له جګړو څخه شمیرل کیږي چې پرمختللي او عصري ټکنالوژي ده جغرافیه په خوان د سیډنو په ټولو مرکزونو کې د پیغامونو د انتقال لپاره دوړ وسیلو څخه په پراخه توګه سره ګټ اخلي شي دغه دوړ وسیلې د ډیرو له مهمو خبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه په واسطه سره پیغامونه اخلي او یو بل ته لیږي او په ځانګړي محرمانه ډول سره هغه یو بل ته انتقالوي او هر اندازه چې وګړي په لاند وخت کې د سرته رسول شي چې دغه دوړ وسیلو څخه ګټ اخیستنه په ټولو دولتي سوداګریزو مؤسساتو کې په ورځني ژوند کې او شخصي ډول سره سرته رسول کیږي نو موږ ویل څو قدر مونږ زکون کو دغه انټرنیټي وسایل یو له مهمو وسایلو له جملو څخه شمیرل کیږي چې وون په نننی وخت کې له عصري ټکنالوژي څخه شمیرل کیږي او همدارنګه کمپیوټر د نن سیمې پیړۍ په نیمایي کې په کار باندې پیل وکړل چې په 1923 کال څخه بیا تر 1950 میلادي کلونو پورې زیاته واده وکړله کله چې ویلیام شکلي ډیجیټل ماشين کشف کړل نو کمپیوټر نور هم واده او پراختیا پیدا کړل چې انټرنیټ د کمپیوټر ځانګړي پروګرام له جملو څخه شمیرل کیږي چې له وی بیلی شبکې په واسطه سره د کمپیوټر سره ونښلول سوي او بیلابل پروګرامونه نه واځي چې پیغامونه انتقال بلکې تصویرونه علمي متنونه او نور ټولنی سوداګري سیاسي او داس نور کارونه چې د مرابطات د کمپیوټر لاله لري د انټرنیټ په واسطه سره د پام وړ شخص ته مرابطات سره سوالي سو او خپل ورځنی سي ارتایو اروپانې پرکول سونه انټرنیټ یو تنظیم شوی سیستم دی چې د بشر په نننۍ ټکنالوژي کې د پیغامونو او اطلاعاتو په لیست کې د چټکی او شیمن به پتو سره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي همدارنګه درنو زکون کو بل برخه چې د مرابطات سو د لوست د سپورمکی شبکې د چې د سپورمکی شبکې یو له مهمو شبکو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چیز پر مکی د ریموت سنگ د نوی ټکنالوژي ډیر اصلي وسیله ده یا هم عصري ټکنالوژي له جملو څخه شمیرل کیږي چې جغرافیه په خوان دي ور کړی د جغرافیه اړوند مسائل د ځمکې په کوریا او فضا کې چې تر اوسه نه دي کشف شوی د دې په واسطه سره کشف کړي دي او انسانان کولای شي چې د دې په واسطه سره مختلف معلومات لاسته راوړي موږ ویل سو چې مصنوعي سپوږمکۍ شبکې چې د ځمکې او فضا په حق معلومات موږ ته ستاره کوي د هغو رول په جغرافیه کې موږ ته ستاره څرګند دي یعنی موږ تاسو کولای شو د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه کې د کرنې قانونو او طبي زیرمو په حق له سیړنه وکړو هم چې نه آب او هوا اقلیم وړاندوینه وکړو د ځنګلونو شتون د کبانو شکاري سیمې د ویډیو لښونه او سوداګریزه مالونو انتقال او د سینورو سیمو په حق له معلومات موږ تاسو ته مصنوعي سپورمکی په حق له لاسته راوړل سینو سپورمکی مخابراتي سیستم د کمپیوټر او ټلیفون په مرسته باندې سرته رسیږي چې د سولر ټلیفون یا هم د سیل سولر یا هم سیل په نوم سره یادیږي چې د سپورمکی مخابراتي سیستم د نوي ټکنالوژي پیچلي سیستم دی چې له فضا څخه ځمکې ته اطلاعات لیږدوي چې د ډاون لینک او په نوم سره یادیږي او هغه پیغام چې له ځمکې څخه فضا ته لیږي چې لینک او په نوم سره یادیږي چې سپورمکی په فضا کې د استواده کشي او عمود مایل یا هم موازی او ټاکلو مدارونه کې د ځمکې په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی دی چې ځینې مصنوعي سپورمکی له ځمکې څخه په یو واټن کې ثابتې ساتل کیږي نو درنو ځکه کوم نن ورسپلوس کې مراو تاسو مخکې په موضوع باندې ولوستلې هله د چې تاسو ټول قدر منځ کوون کوو یو څه معلومات لاسته راوړو او سړي او پوسي او سړي تاسو د لاس راتلونکي به تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال سپورمکی یو شبکې تشریح کړئ دویم انټرنیټ او ایمیل تشریح کړئ دریم پاکس تشریح کړئ دا هغه درې مهم موضوع باندې چې تاسو ټول به په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کوئ او هر سوال ته په ځواب لیکئ نو نو قدر منځ کوون کو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پاتې ورسېږي شو وخت لا پمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مکول کی قدر مناوګل لې سکون کو زبرښنا او خار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس مه ماده یو لسن ټولګي جغرافیا مضمون چې پاره سم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر مناوګل لې سکون کی برت روغ او جوړ صحت مند او سې ژوند سه چې مې وون پتن ترنه سکون کو تاسو زمي لوسته شو دنه نه زلو ش پاره سم لوسته نه هله د چې تاسو ټول کو جو سکون کو باندې تیر ورځې لسته نه په پراو د کی ټول سره له خپل ځانونو سره لوسته لري او سې او نه لوسته پرامره کې او چمتو والی ولري خوشحال کون کون مز مرستا سوش پر سم لوس در سی اهداف یم هغه موسکانی چې نن مز بم مرستا سوش پر لوس کول ولو عبارت دی له لمړی د انرژي د منابع جغرافي بیش دویم پنړی کی قانون او د هغه اهمیت دا هغه دوی مهم موسکانی دی چې نن مز بم مرستا سوش پر لوس کول ولو په هغه ته به په پر ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو خو ژوند کوون کو تاسو د ټولو درنو او غلې سکون کو د پرته او چاو دقت په هیله ما هله د چې د لوست په پر سر ماتیا وکړي او ورڅ زده کړي کدرمنه ګلری سکون کو اوس هم د خپل نن ورځې نوې لوست پر نور باندې راګرځو زموږ تاسو د نن ورځې په نوې لوست کې لمرنه مو سوچ دی انرژي د منابعو د جغرافي ویش په حق ته چینن ورځ به موږ تاسو د انرژي د منابعو جغرافي ویش په پیژنه او دغه په حق له بش په معلومات ترلاسه کوم. کتر منوکل لیست کوم کو ک په عام او خلص ډول سره موږ وایو موږ ویل سو په ټوله نړۍ کې د انرژي منابع یو ډول یا هم یو شانت نه دی، یعنی یو ډول برابر ډولونه نه لري، بلکې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په پرمختللو برخو کې په پاشلي توګه سره موجود دي. یعنی دی په نړۍ په هر برخه کې په جلا جلا شکل سره او په جلا جلا ډول سره پیدا کیږي. همدارنګه نړۍ په ډیرو برخو کې انرژي سرچینې نه موجودې دي چې انسانانو ډیر په خوا څخه د هغوی څخه په کار اخیستنې باندې پیل کړي دي او خپل ورځني کارونه د هغو په واسطه سره سرته رسوي. موږ ویلی سو که در زده کوونکو چې دغه کومې انرژي منبع شي یا هم کوم قانون چې دی په هغو هیوادونو کې چې د انرژي منبع لکه د ډبرو سکاره، نفت او ګاز اوبه په نړۍ کې په پراخه کچه سره یا هم په پراخه اندازه سره پیدا کیږي، نو موږ ویلی سو د ډبرو سکارو زیرمې په نړۍ کې د ځینو لویو وچو لکه اروپا، آسیا، امریکا او جنوبي نیمه کره په ځینو سیمو کې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه د اروپا کې بیا د فرانسې او بلژیک، هایلینډ، المان، پولینډ او په هیوادونو کې د ډبرو سکارو زیرمې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي او د دغو سیمو کې دغه د ډبرو سکارو زیرمې زیات پرمختللې دي او زیات اقتصادي ارزښت هم لري. نو که په لنډ او خلص ډول سره موږ وایو، درنو زده کوونکو، هم چنان په آسیا لویه وچه کې کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان پکې میشت دي، په آسیا کې هم په جاپان او ویتنام، په شمال کې په چین، هند، ایران او همدارنګه د سایبریا د کرښې په اوږدو کې د هغې په غرونو کې هم د ډبرو سکارو زیرمې موندل کیږي چې په پراخه کچه باندې ترې استفاده کیږي او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې ترې ګټه اخلي. نو همدارنګه د دې ترڅنګ په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو منبع یا هم سرچینې موجودې دي چې د شمالي نیمه کره پرتله لږ دي. یوازې د ټولې نړۍ د رایستل شویو زیرمو په سلو کې 15 برخې جوړې کړې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو لویو وچو کې لکه په استرالیا، افریقایي او جنوبي ختیځو او جنوبي امریکا کې په چیرې بیا په چیرې کې د ډبرو سکرو په زیاته کچه سره موندل کیږي. د دې ترڅنګ په شمالي امریکا کې د امریکایي په متحده ایالاتو کې او همدارنګه امریکا په متحده ایالاتو کې د ډبرو سکرو مهم تولید کوونکي ځایونه چې دي، ډېر لوی زیرمې پکې موجودې دي چې زیات شمېر کسان ترې استفاده کوي. نو موږ ویلی سو چې نفت د اروپا په بلژیک، انګلستان، المان، فرانسا، ایټالیا او هایلینډ کې موجود دي. همدارنګه په آسیا کې د نفت زیرمې په روسیا، منځني ختیځ، عراق، ایران، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، قطر او کویت کې متمسکر دي او په دغو ځایونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ قدر مونږ غوښتل چې کون کو په نړۍ کې د غازونو جغرافي ویش کې چیرې موږ تاسو په پام کې ونیسو. موږ ویلی سو په آسیا، روسیا او یو شمېر نور خپلواک شوي هیوادونه لکه ترکمنستان چې دی په نړۍ کې د غازونو تر ټولو لوی زیاتې زیرمې لري، چې ایران هم د طبیعي غازونو په لرلو سره د نړۍ یو له بډایو او شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر هیوادونو ته خپل غازونه انتقالوي. نو همدارنګه د دې ترڅنګ په امریکا کې، په امریکا په متحده ایالاتو او کاناډا کې زیاتره اندازه طبیعي غازونه تولیدیږي چې دغه د امریکا متحده ایالاتو د طبیعي غازونو یو مهم تولید کوونکی او مصرف کوونکی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه د دې ټولو سیستم چې د هغه د فابریکو سیستم یا هم داسې نور زیات سیستمونه چې د ټکنالوژي او پرمختګ نور سیستمونه چې ټول د غازي سیستم په واسطه سره مخې ته ځي. همدارنګه نفت صادرونکي هیوادونه به د ګاز زیرمې هم لري لکه د وینزولیا په نړۍ کې د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونه له جملو څخه شمېره کیږي. نو که خلاص ډول سره موږ وایو په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش دي، په هغو 500 نهیو کې چې د اوبو د برېښنا ډېر پرمختللې ځواک لري، د هغو له جملو څخه یو په اروپا کې لویدیځ جنوبي مرکزي سیمې دي، دویم د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالات دي، دریم په آسیا کې جاپان دي، څلورم یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې له دې پلوه څخه زیات اهمیت لري، او روسیه او اروپا په برخه کې د برازیل ختیځ غرنۍ سیمې هم له دغو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش په کې موجود دي او زیات شمېر پرمختګونه مخته راوړي دي او هم چنان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو په نړۍ کې یا هم د انرژي د منابعو جغرافي ویش ولوستي او د دې په حکم معلومات لاسته راوړل. بس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت وپېژنو. یعنی په نړۍ کې قانون یا هم قانوني منبع څه اهمیت لري او د دې ارزښت څه دی زموږ تاسو په ژوند کې. وروسته کوم کو تاسو ټول د افغانستان په برخه کې د هغوی د قانون او د هغوی د اهمیت په حق له معلومات ترلاسه کړل چې قانون نظر په هیواد کې په کوم سیمو کې په زیاته کچه سره پیل کیږي او د هغوی اهمیت او ارزښت موږ په ګران هیواد افغانستان کې چشتي او څنګه زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لري. نو موږ که په لاند او خلص ډول سره وایو ویلی شو چې قانون نه یوازې زموږ په هیواد کې بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري ټولنو د هوساینې او اقتصاد پرمختګ لپاره ځانګړي ارزښت لري. یعنی نه یوازې د زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې قانون مهم رول لوبولی دی بلکې د دې تر څنګ د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کوم قانوني منابع یا هم قانوني سرچینې موجود دي د ټول بشر د هوساینې او د اقتصاد مرخه کې ځانګړي ارزښت او اهمیت لري او ټول هیوادونه د خپل قانوني منابع او د لوري څخه کولای شي خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي. ویل شو چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه له بیلابیل قانوني توکي لکه د سون توکي شي دي ودانیس توکي دي منرالونه دي بیلابیل فلزات او نور څخه په ګټو اخستنو یا هم په ګټوره توګه سره کار اخلي. نو ویل شو چې د زینو په حق له موږ او تاسو مخکې هم معلومات ترلاسه کړي وو خو موږ هغه معلومات ترلاسه کوو د حقوق قانوني توکو په ډله کې چې د انسانانو ژوند یې پره بدلون ورکړی دی د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستل دي د انسانانو په ژوند کې نورې هم اسانتیا به راوستل دي. نو ویل شو چې دا د هغو هیوادونو ټولنیز او اقتصادي پراختیا په برخه کې لوړ ارزښت لري او همچنان د هغو له جملو څخه یو په خپله د سون توکي دي لکه نفت ګاز او د ډبرو سکاره. دا هغه درې مهم توکي دي کوم چې د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستلی دي او د هغوی په اقتصاد کې لا هم پراختیا راوستلی ده. همدارنګه د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی شو که درمنو زده کوونکو هغه طبیعي قانونه کوم چې تسبیح شوي ونه اوسېږي یعنی ناچانه شوي نه اوسېږي هغه هیڅکله هم د اخیستلو وړ نه دي. یعنی هغوی نسي کولی چې اور واخلي خو په پیټلوري او کیمیاوي تاسیساتو کې بیا تسبیح او بیا ورڅخه د سوان ورتوکو او نورو بیلابیلو مصنوعي مواد په جوړونه کې ګټه ځنیږي. یعنی کله چې دوی تسبیح سي د پیټرولي او کیمیاوي تاسیساتو څخه ورسته دي چانسي یا هم تسبیح سي بیا موږ تاسو کولای شو چې بیلابیلو مصنوعي مواد په جوړونه کې ترې ګټه واخلو او هم چې موږ تاسو کولای شو د سوان د توکي په سیر باندې ترې استفاده وکړو او خپل ورځنیزي اړتیاوې ور باندې پوره کړو. نو موږ به یلی شو درنو زده کوونکو دغه کوم ګاز چې دی زموږ تاسو په ژوند کې دغه کوم ګاز چې دی ګاز د سون یو له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ځمکې په قانون کې په اوبلن او ګاز ډول سره موجود دي او موږ تاسو پیدا کولای شو. نو اوبلن ګاز معمولا یا هم په عادي شکل سره د نفتو له طبقې څخه پورته او له هغه څخه نن ورځ ډیر کار اخیستل کیږي. په ورځني ژوند کې اوس مهال ټول سیستم پر ګاز باندې ولاړ دي. که کورونه ته دوو د ګاز په سیستم یې ته دوو که پخلی کوو د ګاز په سیستم یې کوو که موټرونه اوس نن ورځ په چاپریال کې چلول کیږي د ګاز په سیستم باندې کیږي. یعنی زموږ ستاسو عمومي کارونه چې دي زیاته کچه یې د ګاز په واسطه سره. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دی درنو زده کوونکو د ډبرو سکاره هم یو له مهمو انرژي لرونکو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا د سون ماده هغه ماده ده کوم چې د نړۍ په پراخه ساحو کې پیدا کیږي او په ډیرو ساحو کې موږ تاسو د سپزولو وړ د زمرو تاسو لپاره. همدارنګه د ډبرو سکاره چې دی په نړۍ کې د انرژي د تولید لوی سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په پراخه کچه سره ترې ګټه ځنی اکثر کیږي. یعنی د برېښنا په تولید کې د کورونو په دولولو کې د پخلي په کولو کې د اورګاډو څخه د اورګاډو په سولولو کې هم د هوایي څخه د کار په اخیستلو کې او نورو ځایونو کې په پراخه اندازه سره ګټه ځنی اخیستل کیږي او همدارنګه د دې تر څنګ په کیمیاوي صنایعو کې لکه د نیلیون په جوړولو کې پلاستیک په جوړولو کې او نورو چارو کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. نو موږ ویلی شو هغه هیوادونه چې په هغو کې د ډبرو سکاره ډېر کارول کیږي نو لوی زیرمې لري چې موږ تاسو د دې په هکله مخکې هم معلومات لاسته راوړل چې د ډبرو سکاره زموږ تاسو د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه خوږو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو چې د ډبرې سکاره یو له مهمو انرژي تولیدي لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه د سون مواد څخه موږ او تاسو زیات استفاده کوم. یو بل ډول چې د سون دغه کوم توکي چې دي درنه زده کوونکو د نړۍ ځینو پرمختللو هېوادونو کې له هغو څخه چې استفاده کېږي هغو له جملو څخه د سون هسته یي توکي دي چې له هغو څخه د کیمیاوي عکس العمل پر بنسټ نه بلکې د هسته ای عکس العمل پر بنسټ باندې انرژي ترلاسه کیږي او د هغو ډېر ښه نمونه یې هم مثال چې دی یورانیم او پلوتونیم دی چې دغه موږ او تاسو ښه مثال ورکول سو چې د سپند توکي د انرژي یو له مهمو او ډیرو مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي او له انرژي څخه یې د کولای سو چې رڼا تودوخه او ګرځونکي ځواک په توګه سره ګټه واخلو او خپل ورځنی زی اړتیا ورباندې پوره کړو. همدارنګه د دې ترڅنګ فلزات د کاني توکو یو بل برخه ده چې زموږ د افغانستان په برخه کې د هغو ځینو ډولونو موږ او تاسو پیژنو او د هغو په هکله معلومات موږ او تاسو لاسته راوړي چې فلزات هم یو له مهمو صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد په اقتصاد باندې مهم اغېز لري. کله چې لومړني وسایلو پر ځای باندې فلزي سامانونه او فلزي وسایل جوړ شول نو انسانانو د تمدن په ډګر کې ګام کې شته او د دې معنا دا و کله چې انسان فلز په کلکوالي او د ونې د بدلون وړتیا او ټینګوالي په ارزښت باندې وپوهېدي نو له فلز څخه یې د جګړې د ښکار د وسایلو په جوړولو او بیړیو چلولو او ودانیو په صنعت او نور پرمختللو وسایلو کې ترې استفاده وکړل. چې نن ورځ په فلزي شان څخه په پراخه اندازه سره کار اخیستل کیږي. یعنی نن ورځ موږ تاسو ویل چې د اقتصادي فعالیتونو لکه سوداګری، تخنیکی او نورو چارو په پرمختګ کې ډېر بریده پوری پلیزی صنایع په پرمختګ پورې تړلې لري چې په اوس وختونو کې ټول پلیزات کې وسپنه، المونیم او چت ارزښت لري او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. نو درنه زده کوونکو هیله مندیم چې د ریدم پورې تاسو د لوست په حق معلومات ترلاسه کړو او سیږي او یو څه باندې پوسی او سیږي وسم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدر منځ کوونکو کورنۍ دنده د بدن سپنن لري چې هر سوال به په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوي. لومړنی سوال د انرژي د منابعو جغرافي ویش تشریح کوي، دویم په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت تشریح کوي. نورو قدر منځ ګل لیسه کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندیم چې سوم زده کړو او سیږي او یو څه پوسی او سیږي. تر بل داسې درسه پر چې ستاسو په درانه بزرګ کې حاضرېږم در په مان ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا 1 ولس.